اوریدونکو د مشالو پرونه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومند او د خبرونو ویاند او مشازمي سلامونه ومني. وخت گرمی 12 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په کراچۍ کې 14 د پخواني کیپټن صبدر د نیولو په اړه ورستی معلومات او د غراز نور هم یو شمیر استاس لپاره موضوعات تر وخت تر هڅه مخکې ورزو هم شازمي ته تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د پوز مشر د کراچي پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچی په ګلشن اقبال سیمه کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. بلخوا د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 11 مېرمنې وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښ د پلټنو امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او ژر تر ژر د خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د بیان لاغور سره غلی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو ژغ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صبح کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نوم د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جنا د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې لخپلې خونې گرفتار کړل سو چې بیا وروسته په مغه ورځ په ضمانت خوشی کړل سو. پولیس وای پر هغوی فشار راوستل سو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخ د پاکستان د سند صوبې پولیسو مشر مشتاق میر د پولیس د لوپور چارواکو رخصتي د لس ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي دا ګام پر ناوخته لاغ وروسته پورته کړ چې د پاکستان د پوز مشر د کراچۍ پر پولیسو د محمد صفدر د گرفتاري لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښ د پلټون امر وکړ. مشتاق میر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو پر ټویټر په خبر کړي بیان کې ویل چې د ملي ګټو او د پلټون تر نتایجو راتلو پورې رخصتي ځنډولې دي. له دې وړاندې د سند پولیسو مشر او لښت لږ دولس نور لوپور پولیس افسرانو پر اړوند چارواکو پر رخصتي د تلو خاص کړي وو. دوی د رخصتۍ په خپل غوښتنلیک د صفدار د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلي دي چې په پولیسو نه یوازې ملنډي وال سوي، الودي سره نامناسب رویه سوي، بلکې د سند صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخامخ سوي او د دوی روحیه کمزورې سوي ده. دوی دا هم لیکلي چې د فشار په داسې سخت حالت کې دوی په مسلکي ډول خپل دنده نه ستر سره کولای. د صفدار له نیولو سمدستي وروسته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو نوي اتحاد، پاکستان جمهوري غورځنګ ځینو مشرانو هم په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر پوز تور پورې کړی چې د دې پیښې تر شا لاس لري. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي کې په یو څلور منزله عمارت کې وسوه او په ظاهر داسې ښکاري چې سلندر چاودېدلی وي، خو د بم ډیسپوزل سکواډ ټیمونو پلټن روان دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د دې فاونډیشن مشر فیصل دي پاکستان رسنیو ته ویل چې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او شپارس زیات ژوبل دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټیس په اخیستو سره د پولیسو مشر څخه راپور غوښتی دي. د اکتوبر پر شلمه هم د کراچۍ په شیرین جنا کالونی کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه سی و چې پکې 15 کسان ژوبل سیول. خبرونه لمشال رادیو خبري. نن سهار د افغانستان په نګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله یو شمېر کسان ته پښو لاندې سوي او مړه سوي دي. د نګرهار د امیر روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال رډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 11 مېرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیان وړل سوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې دوه نارینه او اته مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کورونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری له تیر یوې اونۍ راهیسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیل کړې. ولایتي ادارې او مدني فعالانو په ګډه د پاکستان له کونسلګرۍ بهر په فوټبال لوبغالي کې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکن ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. افغانان زیاتره وخت د علاج لپاره پاکستان ته ځي او د ویزو ترلاسه کولو لپاره سلګونه خلک سخت ناروغان هم انتظار باسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې او مشال زمي تاسو ته وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچي په ګلشن اقبال کې چاودنې زنو کسانو ته مرګ جوړ لړولې او د پاکستان پوز مشر وروسته له هغه د کراچي د حالاتو نوټه سخته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند او پخوانی کیپټن صفدر د گرفتارولو په لړ کې خپل ادارې تحقیقات وکړي
اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازه په ورکولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چې کومه فیصله کړې د ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هرکلای کوو دا یو خوشاین فیصله ده
او په ننګرهار کې په جنگ کې ړوند شوی یو تن وای
نابینایان یو یم هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو نو په طالبانو په دولت باندې غږ دی چې نور د ماشین ته د پایټی کې کی دی
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه مشال لډیو سره اوسې او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کراچي په ګلشن اقبال ودانې کې 14 لکترلګا 15 کسان وجل او 6 کسان یې جوبل کړي هلته کې ل یو ځای خبريال سليمان سادات سره خبرې کو چې هم د وخت مقصد ټلیفون پکړ خده سليمان سادات سره بډې ډې سړي مشه یو دغه پیخه څو وخت او کله رامسته شو
بالکل دا سار وختی پاکش ہے دا 14 نے کے دن اور سب پورے انگلش کسان پر کی زخمیان دی اور درے پر کی دیا مڑے گی اور چکم پر کی مرشی کی ابھی کی تن میں یو خال دا گو پتی ناری نہ دی اور دخار دے مختلف اسپتالوں لیے پکم کے یہ وقت کے 14 نے زخمیان کی دیا پراتی اور وہ سب پورے دا نہ دی معلوم شے چے آیا دا دماغ کی شے دا 14 نے چکم شے دا دا ایکسپلوزیو یا چې کوم ځای کې دا د مارکیټ ودا غوښته چې د مختلف فرانچایزز دی د مختلف فوډ چینز یا دا د ګیس سلندر دا د مارکیټ ودا خو په دې 14 نه کې دنه دا چې کوم بلډینګ دا ډیر زیات خراب شوی دی او چې بلډینګ اپورټی چې دا او وی چې دا بلډینګ دا خطرناک تر د ګیر کړي دی او بلڈنگ چیک واز لیویبل نہ دا او چې سو د پدې د دننه د دېږي هغه بل بلډینګ خالي کړي ولې چې 14 نه پس دا بلډینګ ډېر خطرناک شوی دی او خو چې مختلف زمون چې کوم ایجنسی دی پولیس دا رینجرز دا ټول هم تر شي دی او د بلډینګ وایي کوي او دا کوشش کوي چې معلومه شي چې دا 14 نه د سنه شوی دی
سم ډیر زیات مننه ستاسو نه سليمان سادات د ځای خبريال په کراچي کې تاسو وردل چې د کراچي په ګلشن اقبال ودانه کې 14 نی کڅه هم سليمان وای چې په هغه کې دریتنه مړ شوې دي او د غرازه 25 جوبلي خو د پاکستان دان او جیو رسنۍ وای چې د وجل شو شمیرا 15 ده او چې کوم جوبل تنان دي د هغه شمیرا 6 او څنګه تاسو د سليمان سادات په خبرو کې هم وردل چې لا هم نه د معلومات چې د 14 نویت څه دي آیا د سلندر 14 ده یا چې کوم 14 دن کې تو کې دي د هغه 14 ده لا هم د 14 نویت نه دي معلوم لمشاله ډو سر اوسه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
اردن کو د پاکستان د پوز مشر په کراچي کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیخي پلټنو امر کړی د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیخي ذکر نه دی کړی خو ویل دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچي کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچي د حالاتو پلټنی وکړي او زر تر زر د خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي د بیان هغه وروسته راغلی چې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچي کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغو د فشار راوستلو کولو پاړه دی د خپل ادارې پلټنی وکړي. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلی دی او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دی چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آئی جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں
نے تانو د مشرانو نو واخلا تر لوړو پولیس افسرانو پوری ټول پولیس دا پوښتنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سند صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دی او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولی وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټي یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
بشار لډیو ته وګستې ل اعلان مخ کې تاسو د غلام غوس راپور اوریدو. په راپور وو د چې د پاکستان فوج مشر ورستل هغه د کراچۍ د حالات نوټس اخیستې چې پیپلز پټه مشر بلاول بټو د فوج د مشر نه غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې خپل اداري تحقیقات وکړي. او اوس هم راځو د دې ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د ویزو اخیستلو پر مهال غنو مېرمنو ته مرګ جوړ وختي د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جلال آباد فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزې لپاره د ټوکن اخیستو پر مهال د غنی ګونی او رشل عمله یو لس خزمړي شوی او لستن نور ټپان شوی دی. پر دې تازه معلومات اخلو هلته کې موجود خپل خبریال باز احمد عابد. عابد صاحب ډېر ستریم شي او روسي څه معلومات دې دغه پیښې پړه باندې
مننه. روسي معلومات خدا دې چې په دغه پیښه کې یو لس میرمنې چې د پاخه عمر خاوندانې وي دا وزل شوی، لس میرمنې نورې ټپان شوی او درې نارینه هم پکې ټپان دي. دا ویزی په داس یو فوټبال لوبغالي کې ورکول کیږي چې لزګونه زره خلک پکې ځایږي او د ویزو اخیستو لپاره هم لزګونه زره خلک راغلي وو. او دا ځکه چې په تیرو میاشتو کې چې د پاکستان د ویزی هغه پروسه بند شوې وه او اوس د تیر یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده، نو ډیر هغه خلک چې دلته بند پاتې دي او کورونه په پاکستان کې دي بیرته خپلو کورونو ته تګ غواړي، او یادا چې ناروغان دي او یادا چې د اتو ولایتونو خلکو ته ویزی په جلال آباد کې ورکول کیږي. نو د رش وجه دا وه او د ویزو اخیستلو بې تابي دا ده چې هر څوک غواړي چې مخکې تر مخکې د قطار نه ځان وباسي، رز جوړ کړي او ویزه ترلاسه
کړي. چارواکو څه ویلي دي چې دغه تحقیقات به کوي چې وجوهات څه دي یا څه زموږ کسانو ته یا انتظامیه ته به څه داسې څه امر کړی دی کنه؟
چارواکي خوایي چې دغه نظم او ډیسپلین لپاره دی درې سوه سلطنه پولیس رضاکار مدني فعالان او خزینه پولیسي ګمارلې وي، خو دا چې لسګونه زره خلک دغه ته د ویزې اخیستو لپاره راجمع شوي وو، د قطار له کنټرول وتی او ارچا غوښتل چې ځان د بل نمخ کې، نو څوک هم چې د خپل لاندې د خلکو راغلي دي یا وزل شوی دی او یا زخمیان دی.
ډیر زیات مننه ساسینا د مشال ډیو خبریال وو باز محمد عابد. تاسو ته معلومات درکول چې د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جلال آباد د فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو لپاره د ټوکن اخیستو پر مهال د غنی ګونی او رش له عمله ډیرې ښځو ته مرګ جوړ اوختي.
د مشال ډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اردن کو د پاکستان سینیٹ د انفارمیشن ټیکنالوجی او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټه لسپارښتنه وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په قبایلی ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړي، خو انټرنیټ کمپنۍ ته یې ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدود فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را په دوی خوا کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسی. قبایلی ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې، وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. په دې اړه نور تفصیل سیمه د مشال ډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
په سینیټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کړې، او یا د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنه لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سہولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کې دوه په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډیر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول چې څومره په دې ملک کې اداري دي اسټابلیشمنت او ټول سفر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راغی ټول د نړۍ د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي او قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلعی یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات سداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو ودو چې کومه فیصله کړې ده ګورنمنت نو موږ د دغه فیصلې هرکلای کوو. دا یو خوشاین فیصله ده. د انټرنیټ د بندش د وجنا دلته قبایلی زون لا او خوسکر سټوډنټ لا دا ډیره غټه مسله ده. ډیر اپلای ګونې یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي. اوس هم په دا کرونا چې کومه وبا وه په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون د دغه نه متاثر شول. د غو انلاین کلاسونه پوتې شول. د غو امتحانونه منسوخ کړی شو. د دغې وجې نه نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادي ضرورت دی خو قبایلي اضلاع د دغې زوون چې دی دا د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټیکنالوژۍ سره تافتان چمن میرانشاه وانه لنډی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسې ورزل چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر ټی په قبایلی ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړي. خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي. څنګه تاسو ته معلومه ده چې پر دې باندې 2 واره موږ پروګرامونه کړي، راپورونه جوړ کړي دي چې قبایلی سیمو کې لډې وخت رہی سي په ټولو سیمو کې انټرنیټ نشته اور دغه ځې زکون کې په خاص توګه باندې ګیله کوي په وار وار چې د دې د وجې نه دوی زده کړیا آنلاین کلاسونه هغه هم غزم شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
اردوونکو په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پر لته له حکومتي پلاوي سره له کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دغو روغتي کارکونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته ویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ور زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم ور جوړوي. بلخوا د خزینه روغتیایي کارکونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډوته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښې وې چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړی. په نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتو نه زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو ګډه کمیټه به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه ایوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر داوی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره له کوره راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبې ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاطه ورغلو او مذاکرات مو ورسره شروع کړل. د اولې ورځې زموږ کوشش و چې زر تر زره د دوی د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکې موږ څو ځله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو، او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس غوښتنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وی چې زمونږ کاری چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځنې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېر شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات تکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي، او کدرې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسلې حل نکړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلور وانو صوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته وویل د شلو کالو زیاتې مودې راهسې د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي، حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه، نوکاری موده یې 8 کاله جوړیږي. که کال نیمه وروسته کومه لیډی هیلت ورکره ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي ځکه چې 10 کاله په ښه نوکری یې نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسز باندې موږ کوم کار کوو، بای چې موږ سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن را کول سي، اپګریډیشن وسی، پروموشن وسی، لیکن موږ چې کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو صرف موږ بیسیک پیرا ملاوي په دې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ دا شانه ملاوي سي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ را ملاوي.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره را په پنجاب او سین صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې و او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایات جاری کړی وو چې نوکریانې دی ورله پخی کړی. د کوم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخی کړی.
مشال لډیو ته وګستې احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلت له حکومتي پلاوي سره له کامیاب مذاکرات وروسته ختم کړی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
مشال لډیو ته وګورئ چې لږ شیبه کې 12 بجې کې دن کې دی او مشال زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو.
د پاکستان د پوز مشر په کراچي کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایر محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار اوسترو د پیښ د پلتون امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګه پر خپل بیان کې د صفدر د نیول د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچي کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچي د حالات پلتنې دی وکړي او ژر تر ژره دی راپور د پوز مشر ته ورکړي. د کراچی په ګلشن اقبال سیمه کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د کراچی پولیس تر مخه چاودنه نن سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله ودانۍ کې وسوه او په ښکاره داسې معلومیږي چې سلندر چاودېدلی وي، خو د بم ډیسپوزل سکواډ ټیمونه پلټنې روان دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. اخوان سر د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوي او مړه سوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی سهراب قادری وایي چې په پیښه کې یوولس مېرمنې او څلور نارینه مړه سوي او لس نور ژوبل دي چې په هغوی کې هم یوولس مېرمنې دي. د دې وړاندې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ظاهر عادل مشال رډیو ته ویلي وه چې د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د یوولس مېرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیان وړل سوي دي. تکل سوی چن په افغانستان کې ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستلو لپاره ولسی جرګې تر وپېژندل سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان نپال پرون ناوخته مشال رادیو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږ ویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان نن دې جرګې ته ور وپېژني. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګری پر وړاندې د مبارزې پر ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د اکتوبر پر 19 په پیرس کې له بل سره وکتل.
دا هم شازمي چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمېر کې زیاتواله راغلي. خو لومبه راځو دې ته چې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي وایي ولسی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د سازمان مرستیال ویلي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. نور تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دیش خړو مخ په زیاتیدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې لږیدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وکیلو په وړاندې د حملو او غوښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډیر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
له هلمند په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډیری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دلی دلی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو له مرکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبه پورې خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کې وي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
نوریاس نوری راپور تاسو واورېدو. اوریدونکو، هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو او د نورو ترهګریزو پیښو له امله 225 تنه ملکی وګړو ته مرګ جوړه اوخته، چې پکې ښځې او ماشومان اهم شامل دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال باز محمد عبد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې، بمی بریدونو، ځانمرګي بریدونو او په نورو ترهګریزو پیښو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شمس الرحمن حبیب وایي په تیرو دوو میاشتو کې په ختیځ زون کې 215 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي، چې زیاته برخه یې په ننګرهار پورې اډه لري. نوموړی وایي
دا دوه میاشتې کې دلته په ختیځ زون کې دغه انفجار او انتحار او نور وژنو نه، یا مثلا د حوار مرمۍ د لګېدو په اساس باندې ختیځ زون کې 300 ملکی خلک وژل شوي دي، چې د کې نارینه او ښځینه ماشومان شامل دي پکې، او 155 کسان پکې ټپیان شوي دي. ټول 215 کسان کې ټول مکمل.
شمس الرحمن حبیب وړاندې وایي لکه لنه چې د قطر په پلازمینو دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شوي، ورسره سم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې زیاتره قربانیانې ملکی وګړي دي. نوموړی په جنگ کې لښکې لوغاړو غوښتنه کوي چې په جګړو کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
سولې د پروسې د شروع نه مخکې هم کمیسیون سولې لپاره کوم میکانیزم او هغه دواړو خواته تسلیم کړي دي، او بار بار کمیسیون سره لده چې دغه امر تطبیق کړي دي. د جګړې په خپلو خوا باندې هغه کړي تر څو د ملکی وګړو هغه حقوق ته درناوی وي.
په ننګرهار کې عام وګړي هم په هیواد کې ورستي بریدونه غندي او د جګړې د دواړو خواو غوښتنه کوي چې نور له بې ځایه وینې تویدنې لاس واخلي. دوه تنه چې د جنګونو له امله معلول شوي مشال راډیو ته وایي
سید جلال ما ورځ په ورځ معلولین جاتیږي او د جامعې د اوبو بار کیږي. دا ځینې توقع ده چې بس دې په خپلو کې صلح وکړي.
احسان الله سمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، نابینایان یو یا معلولین یو، په افغانستان کې ډېرې معلولین دي او همدارنګه د جنگ ماشین لګېدلې ده د معلولینو. هره ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو، نو په طالبانو او په دولت باندې غږ دی چې نور د ماشین ته پایټ کېږي.
ولسی خلک د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پیل شوی خبري د دایمي سولې راتګ د پاره یو ښه فرصت یادوي، او لخکیلو غاړو غواړي چې د همدې خبرو په بنسټ رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په دا وروستو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې دي. د حقوقو فعالان او شنون کې وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوس پړه خپل دریز وړاندې کوي، نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لری کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14مه او 13مه د اپوزیشن ائتلاف په پاکستان جمهوریت تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان، چگزی، اختر منګل، محسن داوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وای دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپل کوي، خو واکمن ترکین سب ګنوي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہ‌واري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کول شوی تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نااہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه وکړی چې ولې داسې کوي، هغوی ته به معلومات وي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ په خپله اداریه کې دې عمل ته د یو نوي ډول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوست تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، اختر منگل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. ادارې زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوه لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2008 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سینسرشپ لمخه د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما پان دا رجحان د غیر سیاستمند صحافت نشاندهی کوي او چې کله صحافت ناروغ وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال ابصار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل سوي دي چې هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دغه انسټیټیوشن ډیسټروي کول غواړي، مورلی ډیسټروي کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بل لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبا مو سارول غواړي، هغه جبا چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا چې موږ بل لپاره دا نه دی ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼمه چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وي هغه زموږ بل لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر لپاره زموږ بچو لپاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د ادارې په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزورې نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
مشال لډیو ته وګستئ دا اوس موږ همکار مجید بابا چې تاسو ته په پاکستان کې پر رسنیو د سنسرشپ یا د بندیز په اړه راپور وړاندې کوو. اودونکو د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق ویلي دی ګون به یې له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. د مشال لډیو همکار داود خټک د سراج الحق سره مرکه کړي او له هغه پوښتلي چې د تحریک پیلولو فیصله یې ولې وکړه. نو نوموړی وایي
جماعت اسلامی دا ټول تحریک چې موږ روان کړی دی او دا اعلان هم کړی دی، هغه بنیادی وجه دا ده چې موجوده حکومت د غریب سړی لپاره څاغ سل ګران کړ زیاته شو او جون ترول ډیر مشکل شو. نو نورو پارټو خپل مسلې دي خو زموږ بنیادی مسله دا ده چې د عام سړی کومه مسله ده هغه د روزګاری او مهنګایي ده. دلته اوس دال ګران شو، ټماټر ګران شو، غوړي ګران شو، چای ګران شو، چینی ګران شو، د بجلی بل ورکول ګران شو، ګیس ګران شو، د اوبو بل ګران شو، دوایانو کې 1500 فیصده قیمتونو کې اضافه وشوه. نو په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي د مهنګایي خلاف د ایجیټیشن او دا تحریک شروع کړي او ولنه جلسه بزونګه د باجوړ په ضلع کې
سره چې د بیروزګاری او غربت یا د دوایانو څنګه چې تاسو ذکر کو د دې د خبره خو د پی ډی ایم په جلسو کې هم ډیر په زور شور سره راوچتی ګینو د خنو چې تاسو هم دې سره ملګری شي وي
پی ډی ایم کې چې کومه پارټي شامل دي کا پیپل پارټي ده کا مسلم لیگ ده نو هغه هم د دې نظام یو حصہ ده او پی ټی آی او پی ډی ایم په دې پارټیانو کې کم خاص کر پیپل پارټي ده مسلم لیگ ده ایګومنس کې څه اختلاف خنوش سنه په خارجه پالیسی اختلاف شته نه په تعلیمی پالیسی اختلاف شته نه په کشمیر پالیسی اختلاف شته نه په معاشي پالیسی اختلاف ته اختلاف په دې بنیاد دي چې مونږ ولې په حکومت کې نه یو دی ولې په حکومت کې دي نور خورا تیر دوه درې کال چې تیر شونو یې دواړو غټو پارټیانو د پی ټی آی کلک عملګرتیا کړې ده.
او سراج صاحب تاسو وی چې دی د تحریک انصاف مرسته کړی دی پارټیانو نو تحریک انصاف مرسته خو په یو طریقه تاسو هم کړی و د دې د حکومت برخه وی کنه او پاره کې آیا تاسو په دې ګرانې کار
کړو هغه تیر زمانه خبره ده په صوبه کې مونږ په یو مشترکه حکومت کې شامل او هغه 2014 د الیکشن نه پس 2018 کې موږ په آزادانه حیثیت باندې حسابست ده او چې موږ لګي وکړي د قومي سمبلی ته او سنټ ته او صوبایي سمبلی ته راغلي مون په یو شي کې نه دی خلکو ملګرستیا نه ده کړې.
سره چې د ګرانې خو یو خپل بحث دی او تاسو دا ایشو چې راوچت کړی نو ظاهر ده تاسو سره ډیر مضبوط بنیادونه به چې پاغي باندې تاسو راوچته وي خو نن سبا په پاکستان کې یو بل ډیسکورس هم روان دی او هغه دا دی چې د آئین بالادستی نو آیا دا تاسو لپاره یو مهم ایشو نه دی؟
د آئین بالادستی په کار ده کړه غریب عوامو دا غریب سړی ته پوس پکار دی سم مسلې او سم موضوعات د سی چې هغه د ډرینګ رومونو او د پرس کانفرنسونو او د ایر کنډیشن هالز کې دننه پاغي گفتگو خلق کوي
خو دې خو سرت سیم اوس دا خبره جلسو تر وېستی دی کنه دا آئین بالادستی اوس جلسو تر غلی دا خبره خو یو ټیم کې تاسو مکو
ځان کې دا آئین خو تدې کې کومه یو پارټي داسې ده چې هغه سلور زره حکومت نه لري کړی پیپل پارټي خو یو درې سلور زره حکومت کړی دی مسلم لیگ هم درې سلور زره حکومت کړی دی د دې په دور کې هم د قشان شې دا اوس چې کوم شې روان دی
سرت سیم تاسو چې کوم دا تحریک شروع کړي د ګرانې خلاف او تاسو چې څنګه وایي د غریب سړي لپاره نو د دې نه تاسو س نتایج مندل غوړې س نتایج په س خبرې سره وشي
به ښکارا خبره ده مون غوړ دا چې دلته د جون تهول آسان شي وړ ارزان غوړو چيني ارزان غوړو
نه نو سره چې تاسو په دې یقیني سره چې تاسو په دې یقیني چې دا چې تاسو دا جلسې وکړي نو دا هر څه به ارزان شي یا حکومت به تاسو خبره اومن
یقینا بالکل ځکه چې دا حکومت به سبسډي ورکوله او دې حکومت هغه سبسډي ختمه کړی دی هغه پوجبانه ګرانی راغلی دا مس منیجمنت دا غوې د وژنې ګرانی راغلی دا
او سره چې په حکومت تاسو سره اومن که حکومت سبسيډي تاسو سره اونمني نو بیا به تاسو څه کوي
نو سیاسي جماعتونه خو ټوپونه نه چړې ټینګونه نه استعمالې نه جازونه او بمونه وایي سیاسي جماعتونه هم دغه جلسه کوي جلوس کوي عوام بیداري نو سیاسي جماعت کار خدا لري نور پیډیم علم ټوپونه نه چړې جلسې کوي موږ هم جلسې وکړو
دا د جمهور اسلامي مشر سېنټر سراج الحق چې زموږ همکار داوود خټک ورسره خبرې کړې وي سراج الحق سبوي چې له نومبر مېش نه حکومت زده تحریک پیلوي اوس هم راځو دې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې اوس یې ورته د ګرانۍ د جاچ اخیستو کار اهم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګڼې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم مخې ته راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي، نو کېدای شي چې دوی رښتینی مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات اهم زیاتې دي شي. مدني فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پختونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 6مه مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ځلي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو اداره جوړه شوې وه سیول ډیفنس په نوم باندې، خو چونکې هغه دومره منظم نه وه، دومره ایکټیونه ونه ده، هغوی کې د خلکو هغه انټرسټونه کووډ 19 په دې ملک کې راغو په دې دنیا کې راغو، نو هغې نه بعد په انسټیټ یو انیشیټیو واغستو ته ایر فورس جوړ کړو. نو بنیادي کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کولو، نو هغه بیا موږ وکړه د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خود په بنا چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسټریټ دی د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې څومره ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه نیپټ کی یا د حکومت د ریټ سیل نه ساتي، نو دا وی نشاندهی کول په غیبه نه وړي اډمنستریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فورس کوم د ماتره ولنټیر پر نه کی مرو په کوم ډیر لګیا دي. ای وایس زمون یو میټینګ وی په کې زمون منټ فاینل شي موږ انسټرکشنز ملو شي د ډی سی سره طرف نه ډی سی بیا زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي په کې زمون کې نه موږ خپل ریسپانسبিলিټیز را کی خپل کامات را تر کی دا اوس موږ په دیشی باندې کار کوو نه دی.
اشفاق مربت زیات کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولس ته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې اغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرسوی. په برادر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال ریډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخه 3000 الکانو جنکه په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسي اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چوي ورکران، نو هغه په کې نشته. او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغه په کې شامل شوی دی. کورونا کې مونږ ته سرټیفیکټس وغیرہ نه ملاو شوی، خو کورونا د وایرس په ټوله دنیا کې عالمی وبا راغله، نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانيت او دغه غم راغستو.
د اکتوبر په 14مه په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د زید دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپی وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچري د داسې ډلو غړي د ولسی انتظامی واک په لاس کې اخلي، نو په د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسمہ قانونی حیثیت پر قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر دے جدے بصرف انتظامی خبری خداغے قانونی کور نشتا.
په خبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګڼې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې الته په حرکت کې راشي. خو د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی، نو
دا ځوانان دي بیت جابونه نشته نوکری نشته هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کیږي په دې سیستم کې په دې نظام کې نور کرپشن سی واقعي نور زه فکر نه کوم چې دا حالات به سره ښه شي
دا پښتنم راپورته کیږي چې په هاوی ورکول یا د ګرانې په سیر د خبرو پړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانې کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولي کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي یا په لوکل انتظامیه یا په ټریډر یا په نور شي باندې څه تحفظات دي نو دا ټایګر فورس د مو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دی غلط دی وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی تنگ نه تنگ دل نه چې دا د خلکو خدمتو کی او دا د غریبو خلکو دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی دا غ نماینده فورس دی چې اغه نمائندګي وکړي
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 18مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلن کورسو کې په هواد کې د شجرکاره د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري
نیسا اجمل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو په ټایګر فورس باندې او لمشال ډیو سره اوسئ
د مشال تر څنګه اوسئ دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوریدونکو په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د ډاکټرانو په وینا په صبح کې په 15 خزو کې 3 او په 15 نارینو کې یو نارینه د هډوکو په کمزوري اخته دي نور هر لکوټه د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي
شلم اکتوبر د استو پروسس یا د اډو د ناروغي د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د کوټي د شهیدانو په لایبرری کې و غونډه وسوه په دې غونډه کې د ناروغي په اکله و شجنه او ځوانانو ته د اډو د کمزوري د ناروغي او لدې ځان د ژغورنې په اړه ډاکټرانو وینا وکړې د پاکستان د استو پروسس سوسایټي مشر ډاکټر لال کاکړ وای چې د هواد نور برخ په چیر په بلوچستان کې هم د اډو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي د خبره چې په پنځو زنانو کې درې زنانی او په پنځو نارینو کې یو نارینه د اډو د کمزوري د ناروغي سره مخ دی
زموږ وطن خو چلو پراختی مګر په لاهور کراچي بمبئی رنګ شارو کې خلک په خالی پلیټو کې وسږي او د لمر ایکسپوجر ورسره تنست لاغې علاوه ډایټ غربت زیاتې بیلنس ډایټ نست په خوراک کې په میوه کې په غوښه کې په مایه کې دا شین زوري په خوراک کې او دریم ورزش اکسرسایز is work was marked in botanical university of quarter sharki to one the work it been bus from the dam sri da par botanical bi khib da zanan da par bi khir nasta bal resho che da har doim balki dream dream balki doim shaz mutasir da smishti da watan ga har dream chalaram pinzam nar mutasir da
o de gund ta da zarat ya kashto karwande subai wazir zmark khan chak zai hum waragali aw we wel che pa kwata aw da subai pa nur barkh ki da wak la para da parko nishtwali یو لو استونزه ده خو سنی حکومت په کلیزه بودیجه کې د مالی مشکلاتو برسره د پارکو او د لوبو د میدانو جوړول لپاره لوی رقم ځانګړی کړی دی
دا خبره چې کوم ډاکټر لال کړي وانه جوړي و چې هغه په بدن کې چې لکه یو درخت چې د دننه کوکلاس یو د باندې تسم ویني نو د انسان په بدن کې داسې نه جوړي پیدا کیږي او دا هم د ویل د پښوزو کې راځي زیاتې خو په نارینه حکومت شروع شوی دی خو ان شاء الله دا د خبره صحیح ده نو پارکونه خو موږ جوړو وسنګو نو جوړو دا خو یو رقم انوایرنمنت ماحول دی په پارکو سره غډیر شه مختزي اب هوا باندې ډیر اثرات اچي او د خلکو د پاره یو د تفریح موقام دی هغه جوړیږي ان شاء الله پر دې باندې حکومت کارونه روان دي کوم چې د لوبو میدانونه دي مرستمره ډیر جوړ کو پاره بور پیورتي شي دغه پارکونه دي دغه حالت واه دا ټول کوم چې شو ویلې په دې کې حکومت واړی چې کار وکړي خو وسایل دومره نسته نو ان شاء الله کرا کرا په دې کار کوه مشکلات په مختزي رکوټ
پر دې محل ډیرې ډاکټرانو پر خلکو زور ورکړي چې هغه د اډو د ناروغي څخه د خوند کېدو لپاره په هر عمر کې شخوراک بیا په خاصه توګه میوه خوړل، په ورځ کې یو ګلاس شیدې څښل، ورزش کول او پر وخت باندې د ځان ټیسټونه کول مهم وګڼي، ځکه چې دغه ګامونه د یاد سوي ناروغۍ څخه د ځان په ژغورلو کې مثبت رول لوبولی سي. وروسته د هډو د ناروغۍ څخه د اغېزمنو مریضانو لپاره کیمپ لګېدلی و، چیرې چې د ډاکټرانو له لوري ناروغان مفت وکتل سول.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.